ساعت د مخام شپږ بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې درته خره خلاص تویم. او ری چې د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لستنه خاور ته وسپارل شول چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناټو له مخه ورسره موافقه کړې ده. د استرالیا دفاع وزیر اوروزګان ته تللی او د هغه د خسرګندونو په اړه به هم واورئ، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه د ناتو له وړاندیز سره توافق لري. په تخار ولایت کې هغه لس تنه خاورو ته وسپارل شول چې په ایران کې اعدام شوي ول، او د ایران سپاه پاسداران ځواکونو پوځي تمرینات پیل کړي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه د امریکا او ناتو له وړاندیز سره توافق لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، موافقه شوې چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر له 3,250,000 څخه نه راټیټیږي. په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د شمیر او تمویل په اړه بحثونه وشول، خو په دې اړه تر اوسه کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لس تنه خاورو ته وسپارل شول چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوي ول. د اعدام شوو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او د بشر د حقونو له ارګانونو څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامېدو مخه باید ونیسي. راپورونه وایي په ایران کې په سلونو افغانان د رشهیي موادو د قاچاق او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوي. تر دې پخوا هم لسګونه تنه افغانان په ورته تورونو په ایران کې اعدام شوي، او ویل کېږي چې د یو شمېر اعدام شوو مړي هم افغانستان ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مسؤلینو په فاریاب ولایت کې یو کس چې د ځان وژونکو حملې نیت درلود نیولی دی. د ملي امنیت ادارې په اعلامیه کې ویلي، دغه کس غوښتل چې په میمنی ښار کې ځان وژونکو حمله وکړي، خو د حملې له وسایلو سره ونیول شو. د ملي امنیت ادارې د قرار ادا کړې چې په پروان ولایت کې 60 بورې د پوټاشیم ناتریت چاودیدونکي مواد له یو اندازه نورې وسلې سره نیولې دي. د لامان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د عامه نظم پولیسو د څلورم کنډک قمندان د دولت د مخالفو وسلوالو په یوې راکټي حملې کې ووژل شو. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وویل، دا پېښه تېره شپه د کابل جلال آباد په لویه لار د قرغیو ولسوالۍ د نارنج باغ په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والي ویان وایي، تر دې پېښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه قلابند کړه او په تصفیوي عملیاتو کې شپږ تنه مشکوک کسان نیولي دي. وژل شوی قمندان موسی خان نومېده او تېره اونۍ په دغې دندې ګمارل شوی و. د دې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سپاه پاسداران غختلو ځواکونو د هیواد په جنوب کې پوځي تمرینات پیل کړي. د ایران دولتي خبري رسنۍ وایي، د درې ورځني ځمکني او هوایي تمرینات د سرجان خار په شاوخوا کې پیل شوي. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل، د دې تمریناتو هدف د سپاه پاسداران د جګړیزو تیاریو عصري کول دي. ایران وروسته له هغې پوځي تمرینات پراخ کړل چې د اټومي پروګرام پر سر یې له نړیوالو سره لانجه راپورته شوه. اسرائیلي چارواکو داسې ښودلې چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ د مخنیوي په مقصد ممکن په دې هیواد پوځي حمله وکړي. د ایران جګپوړو پوځیانو د اسرائیلو په ځواب کې خبرداری ورکړې. دوی به د اوږده واټن داسې توغندي ځای پر ځای کړي چې په اسرائیلو کې د هدفونو ویشتلو توان ولري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو هغه مهال درې تنه حمله کوونکي ووژل چې وسلوالو د پولیسو د موټر لوري ته لاسي بم ورغورځاوه. پولیس وایي، په دې پیښه کې چې نن په اکوړه خټک کې وشوه، یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو شک په طالبانو ده چې تل په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات کړي. اکوړه خټک ښارګوټی د پېښور ښار د ختیځ په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د یو بل خبر له مخې، د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جمعې په ورځ د یو بس د اوښتو په پیښه کې شاوخوا 18 کسان مړه شوي. د پولیسو افسر آصف شریف وایي، په بس کې سپاره کسان له پېښور څخه مردان ته واده ته روان ول چې بس له یوې تنګې لارې څخه د اوبو کانال ته وغورځېده. شریف وایي، 18 تنه لا درکه دي او لټونې دوام لري. پولیس وایي، په مړو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي، دا چې هیواد د شمالي کوریا او چین لخوا له نوو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، د ژمن دی چې جاپان د امریکا د متحده ایالاتو یو قوي متحد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ له آبی سره په ګډه خبرداری ورکړ چې دوه متحدان، امریکا او جاپان، د روانې میاشتې په سر کې د شمالي کوریا د نوي اټومي ازمیښت په مقابل کې قوي عمل ته ژمن دي. د جاپان صدر اعظم وروسته په واشنګټن کې د نړیوالو ستراتیژیکي څیړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یونګ په مقابل کې باید سخت دریځ غوره کړي. زما حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازمیخ پړه په پینګ یونګ باندې نور بندیزونه لګولي. د شمالي کوریا اټومي هلي د زغم وړ نه دي. کچېر شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام او د توغندیو ټکنالوژي پریږدي او ټول تختول شوي جاپاني محصلان خوشې کړي، بیا به هم زما حکومت ورته انعام ور نه کړي. دا یوه سیمه ییزه مسله نه ده، بلکې نړیواله مسله ده. زما په نظر جاپان باید له متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، ملګرو ملتونو او نورو سره سخت کار وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي هیلو مخه ونیسي.
Others and the United Nations to stop them from taking those ambitions.
چینتا په وی څرګند اشاره سره شینزو ابي ویل هیواد له پیکینګ سره لانجینه غوړي. د ویل جمهور رئیس اوباما ته ویل چې جاپان به د چین په ختیځ کې د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د راپورته شوی لانجې په وړاندې د آرامۍ عمل وکړي. او چین د هیواد په جنوب لویدیځ کې د مرغانو له انفلوئنزا څخه د دوهمې مړینې راپور ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي یو دېرش کلن سړی د جمعې په ورځ د ګیون یونګ ښار په روغتون کې مړ شو. دا دوهم کس دی چې په روانې میاشت کې په دغه ښار کې د مرغانو د ناروغۍ له وجې مړ شو. له دې مخکې یوه یوویشت کلنه ښځه له همدې ناروغۍ څخه مړه شوې وه. د چین دولتي خبري رسنۍ سینهوا وایي دواړو کسانو له مرغانو سره نږدې تماس درلود. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو ده پروانه خبری مجله کې اوري چې په ایران کې اعدام شوي افغانان نن په تخار کې خاورو ته وسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناتو لا دمخه ورسره موافقه کړې ده. د اورزګان د والي ویاند وایي د استرالیا دفاع وزیر دی ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل
افغان دولت خپل مرستي له افغان دولت سره جاری ساتو.
په کندهار کې خلکو د چارواکو پر ضد اعتراض غږ اوچت کړ.
نه لمبرسته نه شیسته
هیڅ شی په پدا ورسو راسو لارسو راسو لارسو راسو
خلک چورې خلک در په در کې د خلکو سر دي زلک شروع کړی دي د خلکو مزکی غصبې.
او د سوریې د اپوزیسیون عمده ډلې امریکا او مسکو ته د سفر بلنه رد کړې ده. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لستنه خاورو ته وسپارل شو چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی و. هڅه کوي چې د ازادي راډیو خبريال له سیمې څخه په ټلیفون کې ولرو په دې اړه معلومات راکړي، تر څو چې د خبريار پیدا کوو په ټلیفون کې دا ووري چې افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په برخه کې امریکا او ناتو له مخکنه له دوی سره موافقه کړې ده. دوی وایي چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3.5 لک تنوي او د کمولو یا تولو پاړه به همغه وخت پریکړه وشي. په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل پاړه بحثونه وشول، خو په دې برخه کې کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه. نسیم شفق او په دې باب نور جزئیات.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، امریکا او ناتو ترمنځ له وړاندې پر دې موافقه شوې چې تر 2018 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر 3,25,000 تنه وي. د 2018 او 2013 میلادي کلونو نه وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی ملاتړ په اړه وویل.
په 2018 میلادي کال کې به افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د ګواښونو اقتصادي وړتیاو او نورو مسایلو په پام کې نیولو سره چې د پوځونو د شمیر لپاره مهم بلل کېږي د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي او زیاتوالي په اړه پریکړه وکړي. زموږ وړاندوینه دا ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به موږ خپل ځواکونه له مالي پلوه تمویل کړو. دغه راز د خپلو ستراتیژیکو ملګرو سره هم له 2018 میلادي کال وروسته په دې برخه کې د خبرو لپاره یو پلان ست دروازه لرو او له دې عمله هیڅ اندېښنه نشته.
په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېدله، 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر او مالی تمویل په اړه مهم بحثونه وشول. جنرال عظیمی وایي چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی په دې غونډه کې د افغان ځواکونو پر خیروزنې، تجهیز او د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په عین حال کې افغان پوځي سیډونکي وایي چې د افغان ځواکونو اوسنۍ شمیر چې 3,250,000 تنو ته رسیږي باید کم نشي. د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو شمیر د مهال څه باندې 3,500,000 تنو ته رسیږي، خو په نړیواله سطحه داسې نظرونه موجود دي چې په دې شمیر افغان ځواکونه ډیرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. زین لویدیس چارواکی وایي چې د افغان ځواکونو شمیر باید 2,300,000 ته راکم شي ترسو مالی لګښتونه یې چې تر ډیره یې ناټو او امریکا برابروي هم راټیټ شي.
بلخوا یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي د افغانستان د خپل ځواکونو لویستلو سره به د خپل مرستې له دې هیواده ونسپموي. په دې لړ کې د استرالیا دفاع وزیر اوروزګان ته په خپل سفر کې ویلي چې تر 2014 کال وروسته به هم د اوروزګان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اوروزګان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د بیا رغونې لږ کارونه پکې شوي دي. سالم محمد سرلی د اوروزګان د والي له ویاند عبدالله همت سره مرکه کړې ده په دې باب او ترې پوښتلي دي چې د استرالیا دفاع وزیر د کومو پروژو د عملی کولو ژمنه وکړه.
اوروزګان والی صاحب د دې ترڅنګ چې دوی د مرستو مننه وکړه، له دوی د اوروزګان د خلکو پر ژوندانه کې یا د اقتصادي پرمختیا د ودې په موخه باندې له دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو د اوروزګان ولایت له خلکو سره د بنسټیزو پروژو په جوړولو کې مرسته وکړي. البته د سړکونو جوړول و تر لویې لارې او تر ولسوالۍ پورې د سړکونو پخول او د غراز د اوبو د بندونو جوړول او د برق سیستم فعال کول د هغه بنسټیزې پروژې وې. ځان والي صاحب لخوا دوی ته وړاندیز وشو. په مقابل کې د استرالیا دفاع وزیر سمیت هم د مرستو یا د وړاندیزونو په بدل کې د مرستو ډاډ ورکړ چې موږ به افغان دولت خپلې مرستې له افغان دولت سره جاري ساتو او د دوی سره به له 2014 کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکوو او دا ورځ به په ځانګړې توګه له اوروزګان خلکو سره هم.
همت صاحب، دغه ژمنې خو مخکې هم سوې وې د استرالیا بېلابېلو چارواکو دغه ولایت ته سفرونه کړي او دغه ژمنې دوی په مخکنیو کلونو کې هم کړي وې. که تاسو یادونه وکړئ چې په دې ولایت کې د بیا رغونې داسې کومه لویه پروژه بشپړه شوې ده چې دغه هیواد مالی مرسته کړې؟
تېر کال کې دوی له ترینکوټ څخه تر چوری ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک د قیر چارې وې چې د استرالیا هیواد یې فنډ ورکړ یا مالي لګښتې د دوی پر غاړه و چې هغه کار پای ته رسېدلی دی چې اوس روانې دي. هغه د نیراباد سړک چې دا به تر چینارتو ولسوالۍ او ان تر خاص اوروزګان ولسوالۍ پورې به رسېږي، د دې سړک چارې دي چې تر نیراباد پورې پیل شوي دي او اوس هم کار پر روان دی. دې ته ورته نورې هم ځینې د پلونو او پلچکونو پروژې لرو چې د استرالیا هیواد یې مالي فنډ ورکړي.
بله، په امنیتي برخه کې د استرالیایي ځواکونو حضور څومره مؤثر وو په اوروزګان ولایت کې؟
ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په اوروزګان ولایت کې د بهرنیو په ځانګړې توګه د استرالیا هیواد د سرتیرو شتون مؤثر وو. خو دا مهال په اوروزګان ولایت کې که څنګه چې تاسو خبر یاست د لیګ د امنیتي لیګ بهیر ترسره شوی او دا په ډېره کامیابه توګه ترسره شو او تر هغه چې وروسته امنیتي ځواکونو د امنیت چارې پر غاړه اخیستې دي، امنیت ډېر ښه شوی دی او لا هم ورته خوشبینه یو او خلک هم له خپل امنیت څخه راضي دي.
د اوروزګان د والي ویاند عبدالله همت و چې د ولایت د استرالیا د دفاع د وزیر د سفر په اړه معلومات راکړل. وی ویل چې هغه ژمنه کړې ده، البته استرالیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان سره به خپل مرستو ته ادامه ورکړي. کندوز پی آر ټي هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام خبره کړې. لږ وروسته به په دې اړه باندې معلومات واورو. خو اوس د ازادي راډیو خبریال دیان احمدي را سره له تخاره په ټلیفون کې دی، لکه څنګه چې مې په سر کې ویلې د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې نن هغه لست نه خاورو ته وسپارل شو چې په دې وروستیو ورځو کې په ایران کې اعدام شوی دی. راپورونه وایي چې په ایران کې په سلګونو افغانان د نشه یي موادو د قاچاق او نورو جرمونو په تور په اعدام محکوم شوی. دیان احمدي چې دغه مراسم لیدلي او د اعدام شوو کسانو له کورنیو سره یې کتلي، دا اوس را سره په ټلیفون کې دی. په دې اړه به لنډ معلومات راکړي، مهرباني وکړئ.
لشت لزه لاس چې صدرنه چې د ایران زندانونو کې اعدام شوې ده، یو هفته کېږي چې دا روانه ده او دا ټول هغه خلک دي چې د کلفګان دی ولسوالۍ ده. نن آخرین جسدونه وو چې خاورو ته وسپارل شو او وروسته له دې چې دا جسدونه خاورو ته وسپارل شو د کلافغانو خلک راپورته شو او یو اعتراض وکړو، او په دغه اعتراض کې د سازمان ملل متحد او د بشري حقوقو او د افغانستان د جمهور رئیس او د دولت نه راوغوښتل چې د ایران اعدام په ګروي اعدامونو کې چې افغانان په دې اعدامونو کې ډېر هغه د اعدام شوي ده، دا د دې مخنیوي وسي او د دې مخنیوي ونیسي.
تاسو ویلي چې څو نور کسانو، یعنی ټول دا لس کسه، ټول په مجموع کې لس کسه دي که نه نور کسان هم د دې نه مخکې راوړل شوي وو دی ولایت ته؟
د تخار په ولایت کې د نور ولسوالۍ لکه د ینګې کلی ولسوالۍ دوه جسدونه نور راوړل شوي وو، او دا پرله پسې جسدونه کې یو پرله پسې راځي، او دا د یو ولسوالۍ ده چې د کلافغان ولسوالۍ نومېږې، د هغه ځای ده. د دې جسدونه قریبان وایي او چې دا ټوله په کرچ شهرستان کې او په خومینی شهر کې او نور زندانونه کې ده اعدام شوي ده، او په ګروي یو په خومینی شهر کې 15 افغانان اعدام شوي ده، او په کرچ کې اته افغانان اعدام شوي ده، او اعدامونه د افغانانو اعدامونه وای په ایران کې اعدام لري.
ډیره زیاته مننه دیان احمدی د ازادي راډیو خبریالو له تخاره. د افغانانو اعدام په ایران کې چلبته، لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې نن په تخار کې لستن خاورې ته وسپرل شو، دوی اعتراض کړی دی، دوی د کورنیو او له حکومت او بشري حقوقو له ارګانونو څخه غوښتي دي چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامولو مخه باید ونیسي. د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به خامخاله افغان مقامات سره په دې اړه خبرې واوري. د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org کې په دې اړه نور معلومات لوستلی شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
کندوز پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ډلو ژمنه کړې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته به خپلو اقتصادي مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکړي، او په ټول افغانستان کې به هر کال 430 میلیونه یورو لګي، چې د دغو پیسو زیاته برخه به د افغانستان په شمال سیمو کې لګول کیږي. نور محمد صحیمی په اړه معلومات راکوي.
که څه هم جرمني پوځي عسکر د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه وځي، خو د افغانستان سره د جرمني هیواد په اقتصادي مرستو کې کوم بدلون نه راځي. دغه خبره د افغانستان لپاره د آلمان د ځانګړي استاد مرستيال مستر ګودزوال په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د کندوز او تخار ولایتونو د دولتي دوایرو له مسولینو سره په کندوز پی آر ټی کې جوړه شوې و. د یادونه وړ ده چې دغه غونډه په خپل د کندوز پی آر ټی د ملکی برخه د مسول لخوا وربلل شوې، او هدف یې دا و چې د غونډه برخوال له 2014 کال وروسته د آلمان هیواد د اقتصادي مرستو په څرنګوالي خبر کاندي. په دې غونډه کې ښاغلی ګودزوال زیاته کړه چې آلمان د ټوکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې ده چې خپلو اقتصادي مرستو ته به له 2014 نه تر 2040 پورې دوام ورکوي، او هر کال به د افغانستان په سطح په بیلابیلو پروژو چې زیربنایي پروژې هم پکې شامل دي 430 میلیون یورو لګوي، چې ډیری برخه یې د افغانستان په شمال ولایتونو کې لګول کیږي. ویل کیږي چې دغه مرسته به زیاتره د افغان دولت سره په تفاهم کې د افغانانو د اولویتونو په پام کې نیولو سره ولګول شي، خو شرط دا و خود لکه څنګه چې د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان دولت د فساد د لمنځه وړلو لپاره ژمنه کړې ده، باید چې په خپل ژمنه کې ثابت پاتې شي. دوی دا هیله هم وکړه چې د پروژو د تطبیق لپاره لازم امنیتي شرایط هم برابر شي، تر څو بهراني مشاورین وکولای شي په سیمه کې په ډاډه زړه ژوند وکړای شي او خپل پروژې وڅارلای شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو، د مخام ترو بجو، په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په کندهار کې یو شمیر خلک د دغه ولایت په بندیخانو کې د بندیانو له شکنجه او زبرولو شکایت کوي. په دې اړه جوړ شوی غونډې ته په ولسی جرګې کې د کندهار وکیلانو هم خبري وکړې او د کندهار والی او نور ځایي مقامات یې په غلا، بې عدالتۍ، اداري فساد او له خلکو سره په ظلم تورن کړل. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
احمد شاهی لوبغالی ته نږدې په یو پراخ میدان کې راټول سو خلکو یو ځل بیا د کندهار پر دولتي ادارو تور پورې کړ چې د دوی ستونزې نه حل کوي. راټول سو خلکو چې شزی هم پکې شامل وي تر ډیره په بندیخانو کې د بندیانو د شکنجه او زورولو شکایت وکړ.
زما د یو نیم کال کېږي چې دا د شهر راغلی ده، د ګرد محکمه وتلې ده، په خاطو کې نه مشتراک لمبه راکوي، نه مشته وایي چې ته لاسه پرېخوا
اولې محکمې به راتلوي او تیا ته کاله کوي پر اشتباخه کوي ستا راغلی ده دوین ته درته د دوین ته په سرانبانۍ کې پرته ده، دا دوه میاشته نه لمبه شته نه شی شته.
ستونې پرې وچخلي دي، ورته ویلي چې اقرار وکړه، چې اقرار ونه کې پرېږدو دي نه
کوي دې پراته زما وروره که اوس پېکې بله نه را پرېږدي، نه مې سروانه لیته پرېږدي، نه مو د دې لمبه راکوي هېڅ شی په پته ورسو راسو لاړسو راسو لاړسو راسو.
جوړې شوي غونډې ته په ولسي جرګه کې د کندهار وکیلانو هم خبرې وکړې او د کندهار والی او نور ځایي مقامات یې په غلا، بې عدالتۍ، اداري فساد او د خلکو سره په ظلم کولو تورن کړه. د کندهار ولایتي اداره د بندیانو د شکنجه او زورولو موضوع ردوي او د ولسی جرګې د غړو اداوی د شخصي ګټو لپاره یو سیاسي حرکت بولی. په دې اړه د کندهار مطبوعاتي دفتر په یو خبرسوي خبر پاڼه کې د کندهار د معلولینو د خلی ویلي چې د ولسی جرګې غړي د خلک د خپلو شخصي ګټو لپاره نه استعمالوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور پورې چارواکو پر ورسي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د مرکې ولسوالۍ د کارشتي د دښت څخه خبره در سره کوم. موږ دغه طالبانو څخه ډېر تازه یو راځي. دلته زموږ په کلي کې موږ څخه په زوره ډوډۍ غواړي، زموږ څخه په زوره رشتیا غواړي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم. خدای پامان.
د افغانستان ځینې سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر په هغه پریکړې انتقاد کوي چې ویلي دي له 2014 کال وروسته پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو په اړه به دودیزه لویه جرګه وروبولي. یو شمیر افغان میرمنې چې په ولایتونو کې په لوړو پوستونو کې کار کوي له ازادي راډیو سره یې د زړه خواله کړې ده او شکایتونه یې کړي دي. بل راپور کې د افغانستان د میوه صادرونکو شرکتونه وایي حکومت ورسره د میوه د پروسس کولو او د برېښنا د ورکړې په برخو کې لازمه مرسته نه ده کړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مفصل راپورونه اوریدلی شي. خو اوس له د بلخ له ولایت راپور لرو. بلخ ولایت کې په یو ماشوم باندې جنسي تیری کوونکي ته په علني محکمه کې د اعدام سزا واورول شوه. د تیری په دې پیښې کې دوه ورونه، هر یو جمع مراد او جمع نظر، تورن پیژندل شوي دي، خو د استیناف محکمې لخوا یو تن ته د اعدام سزا او بل ته د برات حکم ورکړی شوی دی. لطیف سها کې په اړه ریپورت لري.
بلخ ولایت کې په یو ماشوم باندې جنسي تیری کوونکي ته په علني محکمه کې د اعدام سزا واورول شوه. د تیری په دې قضیه کې د ابتدایي محکمې لخوا دوه ورونه د تورونو په نوم حاضر کړل شوي وو، اما د استیناف محکمه یو ورور ته براحت او بل ورور باندې د اعدام حکم ورکړ. د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس فضل رحمان فضلی په وینا دا قضیه هغوی څیړلې ده او په دې هکله کافي اسناد او شواهد هم په لاس کې لري. نوموړی وایي د افغانستان د نافذ قوانینو پر رعایت او د نورو ته د عبرت لپاره جمع نظر ته د اعدام سزا حکم واوروه.
تو اسامی جمع نظر ولد دوران
تا جمعه نظر د دوران زوی ته پر یو ماشوم باندې د جنسي تیری په قضیه کې د اعدام یا اشد مجازات حکم کوم.
با اشد مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات می باشید.
د محکمه رئیس وی کله چې په دې 15 کلن ماشوم باندې دا تیری تر سره سوی و د سیم مخاور خلکو او قریدار خوفتل چې دا پیښه په دودیز ډول الفصل کړی. اما محکمه اغوی تا دا اجازه وار نکنه. پده علنی محکمه کسی قیردار هم حاضر و وی ویل دا کار دیل پار ترسرکه و ترسو قضیه پسی مکه حل کری. جمع نظر چه ورطه ده ادام و کن باور ولسو زان بگناه گنی او ده محکمه نغوری ترسو اخت هم براعت ور کری. ز بیگناهیم او یک مسلمان دا کار نترسره کهوی ز محکمه نوارم ترسو ما خوزی که ده توران جمع نظر مدافع وکیل هم دا وکم ده قناعت ور نگینی او ده دریم محکمه خوفتون که دای پا پینزه کلنی صدیقی دا تیره چو میاشته وران ده پا کلدار و لسوالی که ده خپل گواندی لخوا ترسره سوائی و چه همه غمه حال ده نموره کورانه او ده بشر ده حقود مدافع طولونو تیری که اون که ده ده ادام سزا غفتون که و
د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله وایي مسکو او امریکا ته د سفر بلنې رد کړې او په دې توګه غواړي د سوریې په یو لرغوني ښار کې د راکټي بریدونو له کبله خپل اعتراض څرګند کړي. بلخوا د سوریې له حلب ښار څخه د تازه هوایی بریدونو راپور ورکړی شوی دی چې په نتیجه کې نږدې 30 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. سلیم محمد سالی جزئیات راوړي.
د سوریې عمده مخالفه ډله وی مسکو او واشنگتن ته د سفر لپاره بلنې رد کړې دي. د سوریې ملي ائتلاف په هغه اعلامیه کې چې د جمعې پر ورځ خبر شوی ویلي، د سوریې د راکټي بریدونو له کبله د لرغوني شارګوټي حلب د سیستماتیکي ویجړي پوړاندې د نړیوال اقدام د نکیدو له کبله د اعتراض په ډول دا کار کوي. دغه ائتلاف وایي د نړیوالو قدرتونو په هغه کانفرنس کې هم ګډون کول وځنډول چې ټاکل شوی را روانې میاشت په روم کې جوړ سي او په دې توګه د هغو بریدونو پوړاندې خپل اعتراض څرګندوي چې د دوی پوینه په سلګونو ملکیانې وژلې دي. د سوریې ائتلاف روسیا د سوریې د مشر بشر الاسد له رژیم څخه د ملاتړ له کبله غندلې ده. دې ډلې تر دې مخکې اعلان کړی و چې آزادو سویو سیمو ته به یو نوی حکومت تشکیل کړي. د ائتلاف یو ویاند وویل چې د پیشنهاد سوي حکومت لپاره به چارواکي د مارچ په 2مه د استنبول په غونډه کې وټاکل سي. د نوي حکومت د تشکیل دغه اعلان د جمعې په ورځ په قاهره کې د سوریې د ملي ائتلاف د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وسو. د اپوزیسیون دغه ډلې ویلي د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو په هدف د سولې د یو توافق لپاره خبرو ته لیواله ده، خو ویلي دي اسد باید له واک څخه لرې سي او په هر ډول جوړجاړي کې برخه ونه لري. د ائتلاف ویان وليد البني
د بشر الاسد
او د هغه د امنیت د برخې مشران باید له واک څخه لرې سي، ځکه دوی د اوسني وضعیت مسؤلان دي چې هېواد یې دغه مرحلې ته رسولی او دغه کسان باید د روغې جوړې په هیڅ بهیر کې برخه ونه لري. البني وویل چې د سولې هر ډول خبرې نړیوال تضمین ته اړتیا لري.
نحتاج الى ضمانه الدوليه من مجلس الامن
موږ له امنیت شورا په ځنګړي ډول روسي او امریکا څخه نړیوال ضمانت ته اړتیا لرو، او د دې لپاره چې دغه پروسه ممکنه سي د امنیت نړیوال شورا لخوا دی ولازم الاجراء پریکړه لري طریقه کافی همکاري او کافی تضمین ته ضرورت لرو. بلخوا د سوریې له حلب څخه د تازه هوایی بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي چې 90 کسان په نتیجه کې وژل شوي او 150 تنه نور ټپیان دي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي د خلکو مړي لا هم تر ویجاړیو لاندې دي. خپلواکو سرچینو دغه راپورونه تایید کړي نه دي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدې شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اوس به هم سو اس ام اسونه یا ستاسو پیغامونه راوخلو.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 8 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي د افغانستان په هر ولایت او په هر ولسوالۍ کې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او په دغه ترافیکی پیښو کې اکثر خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. لیکي کدا سي ترافیکی پیښې په افغانستان کې جاری وي او خلکو ته داسې مرګ ژوبلې اوړینو وایي. زما په نظر خو داسې ژوند په دې هیواد کې ډیر سخت دی. حکومت هم ډیرو موټر چلوونکو ته لایسنس نه ورکوي او لیکي د خو ډیره بده ده اخر بس کیږي. نجیب الله افضلی وردګ لیکي نور بس دی جنگ راځي چې سوله وکړو. او قلندر د کابل د سبز ولسوالۍ څخه لیکي د معرف وزارت د دې سبز ولسوالۍ د پامه غورځولې ده. په دې سبز ولسوالۍ کې مکتب نشته خو اندې نشي کولی چې لیک او لوستو کې ځکه په دې سبز کې د نجونو مکتب نشته. د ازادي رادیو روانه خبری مجله همدومره وه. د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او یا هم ازادي رادیو ډاټ اور کې لوستی شئ. ورسیږي وروستۍ مخمنۍ خبری مجلې ته. ساعت ته ګورم د شپې نیمې بجې کیدونکې دي. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او وبوي چې د ازادي رادیو په نننۍ وروستۍ مخمنۍ خبری مجلې کې څه لري.